سلام ستاری بشه پا کابل کی دا مازیگر چلور بجی دیتا سیز مخواه کلازاده ی راڈیو ناوری اوز تازاده راڈیو خبروانی چلروش ساتا دوام لری دا سار لشبگو دا مخام ترشبگو پا لندو سپوندون دا سیوش بندوش مترو دا مخام لشبگو دا سار دشبگو پا منزنی سپا دو لشبگ نوی دا خبری خبروانه پا خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت ویاندوای په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د فعالیت په تړاو د امنیت شورا وروستی راپور د ناسم معلوماتو پر بنسټ جوړ شوی دی. سبی الله مجاهد پرون ټول نیوز خصوصي ټلویزیون ته ویلي داعش ډله دوی ځپلې او په وینا یې نورې ډلې لکه القاعده او ټي ټي پي چې په راپور کې یادونه شوې په افغانستان کې حضور نه لري. ښاغلی مجاهد دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امنیت شورا پر بندیزونو د څار کمیټې وویل چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د القاعده او داعش په څیر د تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل شوی دی. په راپور کې په مشخص ډول په افغانستان کې د القاعده داعش او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د شتون یادونه شوې ده. دا طالبانو د زندانونو د چارو د سمون د ادارې مشر وایي د افغانستان په ټولو زندانونو کې د بندیانو شمیر نږدې 900 ته په بخښنې سره 900 ته رسیږي چې 1309 نارینه 1508 ښځې او 1009 ماشومان دي. مولوي محمد یوسف مستری ملي ټلویزیون ته وویل چې طالبان اداره کوي چې ډېر بندیان د جنایي قضیو په تړاو نیول شوي دي. د بشري حقونو ډلو مخکې ویلي وو چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې په خپل سرو او ناقانونه نیونو کې لاس درلوده. ځینو کورنیو رسنیو روانه میاشت راپور کړی چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 60 بهرني وګړي هم بندیان دي چې په کې 10 ښځې شاملې دي. د بشري حقونو ډلو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د محاکمو د بهیر پر شفافیت او مدافع وکیلانو ته د تورونو کسانو د لاسرسي په اړه شک څرګند کړی دی. د طالبانو د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت له ایران او پاکستان پاکستان هیواد ته د نږدې 2000 افغان کډوالو د ستنیدو خبر ورکوي. د وزارت نن په یو بیان کې ویل چې پرون یو 953 افغان کډوال د نیمروز د ورېښم په لاره د کندهار د سپین بولدک او د ننګرهار د تورخم له لارو په خپل خوښه یا په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړی شوی دی. له دې ډلې 1519 کسان له ایران او پاتې 340 کسان له پاکستان ستانه شوي. د تیر کال د نومبر له لومړۍ نېټې راهیسې له پاکستانه د بیا ستاد افغان کډوالو ډلهیز ایستل روان دي او ورسره ایران هم د افغانانو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ بیګا په پنسلوانیا ایالت کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال په یو برید کې ټپي شو. د قانون د تنفیز ځواکونه د برید د هغه د وژنې هڅه بللې. ټرمپ وروسته وویل چې په غوږ لګېدلی دی. په ویډیو کې چې بیګا خپره شوې ښکاري چې د ټرمپ د سر له ښي اړخ څخه وینې روانې دي. په پیښه کې د مشکوک بریدګر په ګډون دوه کسان وژل شوي او دوه نندارچیان ټپیان دي. د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره FBI وروسته ویل مشکوک بریدګر توماس ماتو کروکاس نومیږي. شل کلن د یو د بیچلر په نوم هغه ښار ته نږدې اوسي چې راپېښه پکې شوې. د راپورونو له مخې پولیسو د پیښې له ځایه هغه وسله موندلې چې د امریکا د پوځ M14 نوله ټوپک ته ورته ده. د ټرمپ درملنه په یو سیمه ییز روغتون کې وشوه او وروسته په خپرو شوو ویډیوګانو کې په داسې حال کې وښودل شو چې د سختو امنیتي تدابیرو په بدرګه په نیوجرسي کې خپل استوګنځای ته ستنېږي. ولسمشر جو بایډن د ملګرو ملتونو منشي اروپایي ټولنې د کاناډا، اوکراین او یو شمېر هېوادونو مشرانو همداراز امریکایي سیاستوالو دا برید خندلی دی. او د غزې روغتیا چارواکي وایي په غزې ښار کې د اسرایلو په حملو کې لږ تر لږه 12 تنه فلسطینیان وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. ویل کېږي چې دا مرګ ژوبل نن سهار وختي په بېلابېلو سیمو کې د اسرایلو د څلورو هوایي حملو په نتیجه کې پیښه شوې ده. د سیمې اوسیدونکي او فلسطیني روغتیا چارواکو همداراز ویلي چې د اسرایلو پوځ له ځمکې او هوا څخه حملو ته زور ورکړی دی. له دې ورځې مخکې د غزې په هغه سیمه کې چې د بشري مرستو لپاره ځانګړې شوې د روغتیا چارواکو په وینا د اسرایلو په یو هوایي برید کې لږ تر لږه نوی کسان وژل شول. اسرائیل وایي په دې برید کې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي د پوځ د پوځي څانګې مشر محمد ضعیف په نښه شو خو تر اوسه د نوموړې مړینه نه ده تایید شوې. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب واورېدلی شئ. طالبانو هغه کمپاین تشدد ورکړی دی چې په دوحه کې ژمنه کړې وه په افغانستان کې به کوکنار له منځه وړي. خو دا چې دا کمپاین څنګه روان دی په دې اړه به وروسته جزئیات درکړو. بل پلو فرانسې ویلي دي افغان ښځو نجونو ته چې د کډوالۍ لپاره د هېواد ته ورځي پناه ورکوي. د پناه ورکولو پروسې په اړه به وروسته درته جزئیات درکړو. له دې سربیره ایا تاسې په دې پوهیږئ چې نجونې د میاشتني عادت په مهال د څه ډول ستونزو سره مخ وي؟
کله چې زه په لومړی ځل پریود شوم یا هم ناروغه شوم، ماته د دوو موضوع په اړه هیڅ معلومات نه وو. حتی زه ډېره ورخطا شوم او ډاره شوم چې اوس دا څه رقم موضوع ده.
وړاندې به په دې اړه چې نجونې او کورنۍ په دې اړه څومره معلومات لري تر څو خپلې نجونې پوه کړي جزئیات درکړو. همدارنګه په امریکا کې د ولسمشر د پوخانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د زخمي کېدو په اړه باندې هم وروسته جزئیات درکړو. نور مطالعه مشتمل دي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فریده سیال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یم. د افغانستان په اړه مسایلو راپورونه درته لرو، خو لاغې مخکې ورځو امریکا ته. ولسمشر جو بایدن، امریکایي سیاستوال او د نړۍ مشرانو د امریکا پر مخکنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ وژونکې حمله غندلې. ټرمپ پرون په پنسلوانیا ایالت کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال په ډزو ټپي شو، او دا په داسې حال کې ده چې په پام کې ده نوموړی دوه ورځې وروسته د جمهوري پال ګوند رسمي کاندید په توګه ونومول شي. تفصیل هم تکل نه اورو.
پر مخکینی ولسمشر ډونلډ ټرمپ له مرګونی برید وروسته ولسمشر جو بایدن او ډیرو نورو سیاستوالو سمدستي د غندنې پیغامونه خبر کړل. ټرمپ پرون په پنسلوانیا ایالت کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال وویشتل شو. سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې ولسمشر بایدن او مرستیال یې کاملا هاریس ته د دې برید په اړه معلومات ورکړل شول. ښاغلی بایدن وروسته وویل چې امریکا د سیاسي تشدد ځای نه دی.
I've been thoroughly briefed by all the agencies in federal.
د حکومت فدرالي ادارو د وضعیت په اړه پوره معلومات راکړل. ګورې په امریکا کې د ډول تشدد ته ځای نشته. موږ باید خپل هیواد یو موټی کړو او پرې نګدو چې دا ډول پیښې وشي. موږ دا کار نشو زغملای.
د پخوانی ولسمشر براک اوباما غبرګون هم د تورته و هغه پر خپل ایکس پڼولي کلچې کڅ هم تر اوسه نه د کرا شوی چې په خت صد خود امریکا په دیموکراسي کې د په وینا د سیاسي تشدد لپاره هیڅ ځای نشته. د امریکا د استازو د جرګې جمهوریت پال مشر مایک جانسن وویل چې په یو سولیز انتخاباتي کمپاین کې د سیاسي تاوتریخوالي لپاره ځای نشته او دا کار باید ټول سخت وغندي. د جمهوریت پالو او دیموکراتانو په ګډون نورو مهمو امریکایي سیاستوالو هم پر ټرمپ برید غندلای دی. پر ټرمپ بیګا د پنسلوانیا ایالت په بټلر ښار کې په داسې حال کې برید وشو چې وینا یې کوله.
If you want to really see something that said, take a look at what happened.
د راپورونو له مخې پولیسو د پیښې له ځایه هغه وسله موندلې ده چې د امریکا د پاوځ ام شپارس ټوپک ته ورته ده. د قانون د تنفیذ ځواکونو دا د هغه د وژنې هڅه بللې ده. ټرمپ وروسته وویل چې په غوږ لګېدلی دی. په یوه ویډیو کې ښکاري چې د هغه د سر لخي اړخ څخه وینې روانې دي. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی ویلي دي چې په پیښه کې د مشکوک بریدګر په ګډون دوه تنه وژل شوي او دوه نندارچیان ټپیان دي. اف بی آی ویلی دی چې مشکوک بریدګر توماس ماتیو کروکس نومیږي. شل کلندای او بټلر خارته چې دا پیښه پکې وشوه نږدې اوسیږي. د ټرمپ درملنه په یو سیمه ایز روغتون کې وشوه او وروسته په خبرو شویو ویډیوګانو کې دای په داسې حال کې وښودل شو چې د سختو امنیتي تدابیرو په بدرګه په نیوجرسي کې خپل استوګنځي ته ستنیږي. له امریکایي سیاستوالو پرته د نړۍ نورو مشرانو هم پر ټرمپ برید غندلی دی. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک وویل چې سرمنشي انتونیو ګوتیرش د سیاسي تشدد دا عمل غندلی او د ټرمپ د سمدستي روغتیا لپاره خپل پیرزوینې هغه ته استولې دي. د اروپایي کمیسیون مشره اورسولا فاندرلن پر خپل ایکس پڼولي کلچې په دیموکراسي کې سیاسي تشدد ځای نه لري او د دې ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر جوزف بورل وویل یو ځل بیا د سیاستوالو پر ضد د تشدد د اقدام شاهدان یو چې د منلو وړ نه دی. د ایتالیا صدر اعظم جورجیا میلونی له ترامپ سره خواخوږي څرګنده کړه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پر ترامپ برید د دیموکراسۍ لپاره یو تراژیدي وبلله. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز سیاسي تاوتریخوالی د دیموکراسۍ لپاره یو ګواښ وبلله. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی چې له ترامپ سره لانجمن اړیکې لري وویل چې تشدد هیڅ راز توجیه نه لري او هیڅ کله به بریالی نه شي. پر ترامپ داسې مهال برید وشو چې تمه ده دوه ورځې وروسته د جمهوري پال ګوند لویه غونډه جوړه شي او د میلیارډر او د ټلویزیوني خبرونو چلوونکی د 2024 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې رسمن د ګوند د کاندید په توګه ونومول شي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
دا دوه له درې مې غونډې وروسته د طالبانو حکومت د نشي توکو په وړاندې د مبارزې لپاره د یووالي کمیسیون د جوړولو اعلان وکړ. دا دوه په درې مې غونډه کې د باسي و اصلي موضوع د نشي توکو په وړاندې مبارزه و. نور زو تفصیل سنکا کړنو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې عالی کمیسیون جوړ کړی دی. د طالبانو حکومت د ارګ پر اکسپانه په یو اعلامیه کې د دغه کمیسیون د لومړنۍ غونډې خبر ورکړی دی. اعلامیه تازه تیره ورځ خپره شوې او د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر له قوله پکې راغلی چې د دې کمیسیون د جوړولو موخه د هیواد په کچه د مخدره توکو او مسکراتو پر وړاندې مبارزه، بزګرانو ته د بدیل کښت موندل او د روغتو کسانو درمل نده. پیلامیه کی راغلی دی چې هیچا ته په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت، تولید او قاچاق اجازه نه ورکوي. طالبان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې د عالی کمیسیون د جوړولو اعلان د دوه له درې مې غونډې وروسته کوي. که څه هم د طالبان حکومت په دې اعلامیه کې د دوه د غونډې په اړه څه نه دی ویلي، خو په دې غونډه کې د نشه یي موادو په وړاندې مبارزه له مهمو بحثونو څخه وه. پوښتنه دا ده چې د طالبانو د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې دا اقدام د دوه له غونډې سره اړیکه لري؟ د سیاسي برخې کارپوهان وایي د طالبانو حکومت د دوهې په درېیمه غونډه کې یوازې د نشه یي توکو پر وړاندې خپل دریځ روښانه کړی او کومه ژمنه یې نه ده کړې. له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل،
طالبانو د دوهې په ناسته کې تضمین نه دی ورکړی، لیکن خپل لاسته راوړنې په دغه برخه کې شریکې کړي دي. په دې درې کالونو کې سا وعده یې چې طالبانو په دغه برخه کې هڅې کړي دي، لیکن د دې پروسس د میټامفټامین په شکل دننه په افغانستان کې ادامه لري چې دا د اندېښنې وړ دی. ډېری جنګي ډلې د مخدره موادو د قاچاق
په ورته وخت کې د کوکنارو یو شمېر کروندګر چې د طالبانو حکومت یې په دې وروستیو کې کښتونه له منځه وړي وایي، د ډېرو ستونزو سره مخ دي، ډېر زیان ورته اوښتی او د بدیل کښت په برخه کې هم ورسره مرستې نه دي شوي. د بدخشان ولایت د اورګوی ولسوالۍ دوو کروندګرو نقیب الله او بدرالدین ازادي راډیو ته وویل،
ټول کوکنار مو له منځه تللي او بل هیڅ مو ته نه دی راکول شوی. چا پوښتنه هم نه ده کړې چې په بدل کې څه درکړو کنه. زمکې مو له کښت پاتې شوي شاوخوا شل جریب زمکې وي، شاوخوا 15 یا شل لکه زیان مې کړی دی.
زمک او دل ساونور بیوز لزمکی خاورې کړې او موږ یې در په در کړو، هیڅ کله موږ ته یې بدیل نه دی راکړل شوی.
د بداسې حال کې دا چې تر دې مخکې د بدخشان ولایت د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکو د کوکنارو د کښتونو د له منځه وړلو په غبرګون کې څو ځلې اعتراضونه کړي دي. د نړیوالو په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا، ایران او روسیې له لوري په افغانستان کې د نشه یي موادو په ځانګړي ډول د کوکنارو کښت او قاچاق تل د اندېښنې وړ موضوع پاتې شوې ده. که څه هم په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د دوی مشر د کوکنارو پر کښت بندیز ولګاوه او طالبانو یې دا هم وکړه چې په دې هېواد کې د کوکنارو د کښت کچه تر ټولو ټیټې کچې ترسولې. خو د نشه یي توکو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په 2024 کال کې د نړۍ د نشه یي توکو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې د تیر کال په پرتله ډېر کوکنار کرل شوي او ډېر تریاک به تولید شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
یو شمیر افغان نجونې او ښځې وایي د بد اقتصادي وضعیت له امله د ګڼو بشري ستونزو تر څنګ د میاشتني عادت پر مهال روغتیا اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې فیروزي عزیزي په دې راپور کې اورو.
میاستنای عادت یا پیریود چې په نورماله توګه هر میاست ټولې پیغلې نجونې او ښځې ورسره مخ کیږي او ډاکتران یې مهمه روغتیایي دوره بولي، خو په افغانستان کې یو شمېر نجونې او ښځې وایي چې د روان اقتصادي کړکېچ له امله په دې دوره کې روغتیایي اسانتیاو ته کم او یا هیڅ لاسرسی نه لري. دوی وایي اکثره کورنۍ د نورو بشري اړتیاوو پوره کولو تر څنګ د کمزوري اقتصاد له امله خپلې روغتیایي ستونزې هم نسي حلولی. د کابل ښار اوسیدونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
اوس دا چې په افغانستان کې اقتصادي کړکېچ دی، نو طبعا هغه د میاشتني عادت کې ورته اړتیا دي، هغه بهداشتي مواد هغه ډېری نجونې شاید ونشي اخیستلی، له هغه نور څه نه چې دوی استفاده کوي هغه بیا د صحت لپاره هم ضرر لري، له طبي لحاظ نه د درملو اخیستلو هم توانایي شاید ونه اوسي. داسې څه ته د اقتصادي کړکېچونو له امله اوس ډېری نجونې لاسرسی نه لري.
د لوګر ولایت اوسیدونکي او د درېو ماشومانو مور مشګان امینی وایي کورنۍ په دې برخه کې د خپلو لونو په اړتیا او پوره کولو ناتوانه دي.
په افغانستان کې د انجنیر لپاره ډیره سخته ده چې په دې مهال کې خپل ضرورتونه یعنی پوره کړي، ځکه دلته اقتصادي ستونزې ډیرې زیاتې دي. هر کورنۍ نشي کولی چې د خپل انجنیر د اړتیا توکي ورته تیار کړي، نو د همدې کبله انجنیر د روغتیايي مشکلات سره ډیر مخامخ کیږي.
د میاستنی عادت موضوع په افغانستان کې تابو یا تقریبا شرم ګڼل کیږي او ډیره انجنیر او خزي دې اړه خبرو کول ډډه کوي. د دې کبل چې دغه طبي دوره شرم ګڼل کیږي، ډیرا انجنیر په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو چې نغړی پراپور کې نوم خبر سي، ازادي رادیو ته وویل
کله چې زه په لومړی ځل پیریود شوم یا هم ناروغه شوم، ماته د دوه موضوع په اړه هیڅ معلومات نه وو. حتی زه ډیره ورخطا شوم او ډار شوم چې اوس د څه رقم موضوع ده. بیا ما دغه مشکل د ما د مور سره شریک کړ، هغو بیا ماته وښودل، ماته یې وویل چې هره میاشت کې نجونو لپاره دغسې مشکلات پیدا کیږي، خو دا عادي خبره ده.
د نسایي ولادي برخې د متخصصو ډاکټرانو په خبره میاستنی عادت په نجونو کې له 14 کلنۍ یا په ځینو کې له 14 کلنۍ پیلېږي او تر 50 کلنۍ دوام کوي او هر 28 ورځې وروسته ورسره مخ کیږي. ډاکټران دا دوره له روغتیايي اړخه د ښځو لپاره مهمه فزیکي او روحي دوره بولي. د نسایي ولادي برخې متخصصې ډاکټرې نجم سما شفاجو ازادي راډیو ته د اقتصادي وضعیت له امله روغتیايي توکو ته د نه لاسرسي په اړه د نجونو د ستونزو او اندېښنو په اړه بدیل لارې تاسې تشریح کړي.
که چیرته اقتصاد ښه نه وي، نو د نخي ټوټو څخه استفاده کولای شي. بیا د نخي ټوټې پاک په پوډر او په صابون ومینځي، په اوبو پاک او کش کړي، مرته دی واچي او شام مخه اوتو کړي. او که چیرته اوتو ته لاسرسی نه لري، برقونه نن لري، نو کولای شي چې په تنار کې کته کې یا د نغری په تیغو باندې خ مکروبونه مړ کی.
د نسایي ولادي څنګه بل متخصصه ډاکټره نوریا مشکل بیا وایي چې که په دې دوره کې روغتیايي لارښوونې په پام کې ونه نیول سي، د خطرناکو ناروغیو لامل بسي.
کچېرې دوی ته د افضل صحه ونه ښودل شي، سیکان لري چې دوی بیا په آینده کې له بعض مشکلات سره د بعض امراض سره مخامخ سي، لکه التهاب د رحم، التهاب د نفیرو، چې التهاب د نفیرو بالاخره سبب د بندش د نفیرو او حتی اقامت کیږي دوی ته، او بل بعضی وخت حتی التهاب د مثانه دوی ته پیدا کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کلونو کې د افغانستان د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو په ګډه د بیلابیلو کمپاینونو له لارې نجونو ته په ښوونځیو کې د میاستنی عادت په اړه معلومات ورکول، خو په دې اړه اوس د عامه پوهاوي په برخه کې اندېښنې لا زیاتې سوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري له شپږم ټولګیو پورته ښوونځي بند کړل سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وس په هم په هغه افغان نجونو خزه باندې چې د فرانسې د کډوالو اړوند ملي محکمې د حق حکم هرکلی کړی چې لمخې دغه هیواد ته له بندیزونو سره مخ افغان ښځو ته پناه ورکوي. دوی ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو نجونو د حقونو په برخه کې بنسټیزې حل لارې ولټوي. بیا مرزو فیروزی عزیزي ته تفصیل ورنورو.
روسته له هغه چې د فرانسې د پناه غوښتنې حق ملي محکمه سی ان ډی اے د جولای په 11مه اعلان وکړ چې ټول هغو افغان ښځو منجونو ته چې د طالبانو د حکومت له لوري له بیلابیلو محدودیتونو او بندیزونو سره مخ دي او دوی ورته نه تسلیمیږي فرانسې کې د پناه غوښتنه کولای سي او دوی به پناه ورکړي د زده کړو محرومې یو شمېر افغان نجونې او ښځې هرکلی کوي د کابل ښار اوسیدونکي او د ښوونځي وزده کوونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
علی نظر وړاندې کړی دی او موږ ورسره موافق یو او له نورو خارجي کشورونو څخه دغه غوښتنه کوو چې افغان ښځو ته د ځای ورکړن دي او خارجي مملکتونو ته لاړ شي هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او د دې نظر د لا بشپړتیا لا پخوالي په تمه یم تر څو زه هم وکولی شم د خپلو نیمګړې زده کړې په خارجي کشورونو کې پوره کړم
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي او محصله سلما هم ورته نظر لري
سی حکومت دغه اقدام چې د ښځو او افغان نجونو په کلی کړی دی ستا تحسین او ما ډېره خوښه شوم دوی اقدام ته ځکه چې فعلا افغانستان کې چې کومې ښځې او نجونې ژوند کوي هغه خپلو هیلو ته نه رسي نشي کولی زده کړې وکړي نشي کولی وظیفې ته ولاړ شي نو دا چې بل هیواد ته ولاړه شي شاید د دوی هغه هیلې چې دي هغه پوره شي او ځان به ارزښت احساس کړو په ټولنه کې
دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې د پناه غوښتنې حق ملي محکمې په دې اړه خبر کړي بیان کې ویلي دوی دا پریکړه په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو او د اروپایي ټولنې د راپورونو لمخې کړي ده په بیان کې راغلي چې طالبانو د 2021 کال په اگست کې وقته ل رسیدو راهیسې د افغان ښځو او نجونو بنسټیزو حقوقو او ازادۍ ته زیان رسولای دی وړاندې په دې بیان کې زیاته سوې طالبانو په افغانستان کې ښځې د جنسیت له امله لزده کړو او کار منع کړي او دوی په ټولنه کې درختي اسانتیاو په ګډون لګړنو بشري حقوقو به برخې سوي دي د فرانسې د محکمې ویلي دوی دا حکم د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې لوري د روان میلادي کال د جنوري د 14مې نیټې د حکم پرانا کې صادر کړای دی د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې هغه حکم کې راغلی چې ښځې په خپل هیواد کې د جنسیت له امله له فزیکی او رواني توتريخوالي سره مخ کیږي کولای سي له نورو هیوادونو د پناه غوښتنه وکړي بلخو د ښځو او بشري حقوقو ځینې فعالان وایي نړیواله ټولنه د افغان ښځو د روان کړکیچن وضعیت لپاره په افغانستان دننه بنسټیزو حل لارو چارو باندې غور وکړي د کونړ ولایت اوسیدونکي او د ښځو د حقونو فعالې لطیفې سالارزۍ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه خويندې چې دوی ورته د کډوالو په توګه باندې پناه ورکوي د هغه خويندو مشکلات به تر 40-50% پورې تر حل کېدو امکان ولري مګر دا فکر نه کوو چې د ټولو افغان ښځینه خويندې چې په افغانستان کې وسیږي د هغوی حقونه طلب شوي نو په داسې شکل زما په نظر چې د دوی ټولو خويندو مشکلات نشي حل کېدلی
د یادونه ده چې طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې له تیرو نږدې 3 کلونو راهیسې د زده کړو او کار په برخه کې د بندیزونو تر څنګ ګڼو نورو برخو کې پر افغان ښځو هم محدودیتونه لګولې دي له دې بندیزونو او محدودیتونو سره سره طالبانو ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي خو نړیواله ټولنه او د بشري حقونو بیلابیل بنسټونه د طالبانو دا ادعا ردوي
وینځنه په شونځي کې داول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې خالات ټول شي سیوي
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره زماینه کی اما خپل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
میدان وردګو ولایت کې ځای باغلرونکي د ګلاسو باغونو جوړولو ته مخه کړې دوی وایي په یاد ولایت کې ګلاسو ونو ښه حاصلات ورکړې دي او دوی ورڅخه زیات خوشاله دي تر پرونی پر بنسټ په دغه ولایت کې پر 211 هکتار ځمکه باندې د ګلاسونو باغونه جوړ شوي تفصیل لسیمې په دې راپور کې
د میدان وردګو ولایت بڼوالو د ګلاس ژر پخېدونکي میوي باغ جوړولو ته مخه کړې وای نسبت تر نورو میوو ښه حاصلات ورکوي د دې لړلې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو عبید ازادي راډیو ته ویل چې پر شاوخات څلور نیم جریبم ځکه د ګلاسو باغ جوړ کړی دی
ګلاس لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده د څو کلونو راهیسې زموږ په ولایت کې رواج دی او اکثریت خلک یې دغه ونې ږدي. نو ډېر ښه حاصلات لري نظر نورو میوو ته په ډېر ښه وخت کې دوه حاصلات رسیږي، او دا چې په بازار کې نورو میوې کمې وي نو په همدې خاطر یا ولایت چې خلک زیات ورته فاملرنه اړولې ده ښه قیمت لري، ښه بازار لري.
عطا محمد د دغه ولایت یو بل کروندګر دی.
ګیلاس خو یو خو نظر نور میوه ته یو څه زر پخیږي، نور میوه یو څه خام وي دا زر پخیږي، او اوس وخت کې چې دغه نوی ګیلاس راوتلی دی ایرانی ګیلاس ورته وایي دغه اقتصادي وضعیت هم ښه دی او بل حاصل هم ډېر ښه دی نظر نورو ګیلاس.
د دغه ولایت یو بل بڼوال حاجي امیر محمد بیا نورو باغ لرونکو او بزګرانو ته هم مشوره ورکوي چې پر خپلو ځمکو د ګیلاس او نورو میوو باغونه جوړ کړي.
الحمدلله بیخي ښه دي، زه په دې ټولو ورونو غږ کوم، په دې ټولو دوستانو، په ټولو دیخانانو غږ کوم چې بادام دی کېدي، چهارمغز دی کېدي او ګیلاس دی کېدي. نو الحمدلله ډېرې پیسې کېږي، هر کال یو نیم لک دوه لکه اتیا زره خو داسې بیخي ډېرې کمې پیسې دي چې اول کال ما اتیا زره روپۍ خرج کړو.
له دې ټولو سره سره په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري رئیس وایي د میدان وردګو ولایت اوبه او هوا د ګیلاس د ونو لپاره ښه مساعده ده. مولوی محمد ادریس حنیفي وایي په دغه ولایت کې پر 212 هکتار ځمکه باندې د ګیلاس باغونه جوړ شوي.
په میدان وردګو ولایت کې تقریبا په 212 هکتار ځمکه باندې ګیلاس کرل شوي دي. سی د تیر کال په پرتله تقریبا 1.5% زیاتوالی په حاصلاتو کې راغلی ده. سی تیرو ارقامو ته په کتو سږ کال موږ امیدوار یو چې څه باندې 2000 میټریک ټنه به انشاءالله موږ ګیلاسو حاصلات ولرو.
دا فداسیال کې د چې تازه په میدان وردګو ولایت کې د تازه میوو د ساتنې لپاره دوی سړې خونې هم جوړې شوي دي چې په دې سره به د بزګرانو زیانونه کم سي او به کولای سي چې خپل حاصلات د ډیر وخت لپاره وساتي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو.
آزادی رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به هم د هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان او کونړ اوسیدونکي وایي چې د دواړو ولایتونو ترمنځ د عمومي سړک د خرابوالي او تنګوالي له ستونزو سره مخامخ دي. ورزو په دې اړه نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د نورستان مرکز پارون سر نږدې څو موټرې له غره په راښویدلو خټو کې نښتې دي او سورلۍ له کندو او خطو څخه پر اپستولو پوښتنه دي. د ځای اوسیدونکو او موټر چلوونکو په وینا د کال ډیر وخت د بارانونو، سیلابونو او د لارې د کندو کپروالي او تنګوالي لامل د ګوستونو سره مخ وي او د یو سات لارې په شپږو او وو ساتونو کې وهي. د سیمې اوسیدونکو ته رحمان ازادي راډیو ته ویل
متاسفانه د سړک خرابواله په وجه باندې د یو ګنټه لاره تقریبا په و ساتو باندې بدل شوې ده. خوراکي توکو لړ د باندې په مرکز پارون کې خرڅېږي. دارنګ عاجل مریضان هم من سړک خرابواله په وجه باندې چې انتقالو داسې اوقاتو کې د حملینې سبب هم ګرځي. کو عام مسافر او سیلانیان ډیر زیات ستونزې سره مخامخ دي.
د کوردر راپور دا چې سړک بالکل نشته ده، تباہ او برباد ده. ډیر موږ
ځایی اوسیدونکو او موټر چلوونکو به د جمهوریت نظام په وروستیو کلونو کې د یاد لارې د اساسي جوړولو لپاره په دریو ځایونو کې کارونه روانو، خو ودانیز شرکت سره د رامنځته شوو ستونزو له امله یې چارې د خنډ او ځنډ سره مخ شوې. د دوی په خبره شرکت سره له ستونزه نه به هواره شوی چې نظام بدل شو او کارونه په ټپه ودرېدل. د نورستان اوسیدونکو دې برخې ته د طالبانو حکومت د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. په نورستان کې د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو رئیس وایي چې دغه سړک د جوړولو لپاره د بودیجې د ورکړې ډاډ ورکړل شوی دی. مولوی احمد نبی عادل ازادي رادیو ته ویل
او حضرت عبد مالک سره وو قاتل نو ان شاء الله ډاډ راکړه چې دې کال په اوسط کې ان شاء الله یو بد جوونی ول شي نو دا پر سره کړه او مې شته ان شاء الله چې دې کال د نورستان کنر عمومي لار باندې ابتدایي کارونه وکړو، نو ان شاء الله امید لرو.
د نورستان او کنر اوسیدونکو به دغه سړک په جوړېدو سره به د دوی سفر لند او ډېرې ستونزې به هوارې شي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان له نورو بیلابیل ولایتونو هم د لارو او لوی لارو د خرابوالي راپورونه خپریږي چې له امله یې ترافیکي پیښې هم زیاتې شوې دي.
د خبرونې دویمې نیمه ته راورسېدو، په دویمې نیمه کې درڅه اوومه ورځ پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې د دې ساعت لنډ